ξαναθύρπετε.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میلمه خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 نیټې د 6.3 درجې زلزلې څخه نږدې دوه اونۍ وروسته د ویجاړۍ رښتینې کچه څرګنده شوې ده. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې په اغېزمنو سیمو کې 1940 اویا کورونه ویجاړ شوي او 2135 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سختې یخنۍ سره مخ دي او په لنډمهاله سرپناو تکیه کوي یا ګاونډیانو ورته ځای ورکړی دی. د یونیسف په وینا د ارزونې له مخې په شپږویشت ټولنو کې ورځنی ژوند ګډوډ شوی. ښوونځي او د زده کړې ځایونه چې شمېر یې یو نوي ته رسېږي زیانمن شوي دي. د اوبو 13 سرچینې نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګه د حفظ الصحې شرایط په چټکۍ سره خراب شوي چې ډېری ټولنې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاوو بې برخې شوي دي. یونیسف دغه راز ویلي رواني ستونزې په ماشومانو او د هغوی په پالونکو کې مخ په زیاتېدو دي. د دغې زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې شپږویشت کسان وژل شوي، 1102 ټپیان شوي او له 3000 زیاتې کورنۍ اغېزمنې شوي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت ګډې خونې د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې ژر تر ژره د سوداګریزو مالونو د لیږد لپاره لارې خلاصې کړي. د خونې بیګا په یو بیان کې ویلي چې زرګونه لارې د پاکستان په بنادرو او بندرونو او تمځایونو کې ولاړې دي او د ورځې لږ تر لږه 250 ډالر پورې پرې مالیه او نور لګښتونه راځي. په بیان کې زیاته شوې چې د لارو د تړل کېدو او د سوداګرۍ د درېدو په سبب ډېر تاوان پاکستانیانو ته رسېدلی. د اکتوبر له 12 میرا وروسته چې د افغان طالبانو او پاکستانی پولیسو ترمنځ درنې نښتې وشوې، د تورخم او چمن په ګډون ټولې عبوري لارې د ترانزیت او سوداګرۍ په مخ انتړل شوې دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 300 میلیون ډالر د دواړو غاړو سوداګرو ته تاوان رسېدلی دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې په ځینو هیوادونو به د ویزو بندیز ولګوي. د وزارت دا خبرداری د ناقانونه کډوالو په بیرته ستنولو کې د یو شمېر هیوادونو د نه همکارۍ په خاطر ورکړی دی. ډېر وخت افریقایي هیوادونو له هغې ډلې انګولا، نامیبیا او کانګو جمهوریت ته متوجه دی. بریتانیا سږ کال تر جون پورې د کار زده کړې، کورنۍ او بشري مسایلو په خاطر لږ تر لږه 340,000 کسانو ته ویزې ورکړي چې په قانوني توګه دې هیواد ته سفر وکړي. دغو کسانو اکثریت د هند، چین، پاکستان او امریکا اتباع دي. خو هغه کسان چې په ناقانونه توګه بریتانیا ته تللي او دغه هیواد د اکثر د ایستلو ګواښ کړی، په سر کې د افغانستان نوم دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان تصویب کړ. روسیا او چین چې د ویټو حق درلودل رای ورکولو ډډه وکړه او په دې ترتیب یې دغه پریکړه لیک تصویب ته لاره خلاصه کړه. د دغه پریکړه لیک په اساس سیمې ته د نړیوالو ثلثاتو ځواکونو د استولو اجازه ورکول کیږي. اسرائیل او د فلسطین وسلوالې ډلې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله ګڼي، تېره میاشت د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د 20 مادو پلان لومړۍ مرحله ومنله چې په 2 کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوي. خو د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغو هیوادونو د ډاډمنولو لپاره چې غزې ته 3 ساعت ځواکونه لیږي، د دې پریکړه لیک تصویب اړین و. پریکړه لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه کولی شي د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. دا شورا به د غزې لپاره د بیا رغونې او اقتصادي ثبات پروګرامونه څاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرانوز دکون کو هله لرم چې ټوله بجو روغ او صحت مند به یاستې. زه دیانا صلیح تاسو شون کې تاسو ټولو ته د یول سمټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست شراغلاست وایم. او هله لرم کرانوز دکون کو چې د لوست ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. گرانوز دکون کوز موش اوستاسو نننی ورزی درسی موضوع ده محلولونه. چې د دوهمې سپې څخه پیل تر څوارلسمې سپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپېریال کې بېلابېل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کېږي، او په همدې ترتیب په بېلابېلو بڼو سره مایعات راځي یا هم شتون لري. خو ځینې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کېږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې شوسي مایعات راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپل یو خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپل یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، د اوبه او د الکولو مخلوط، او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای شو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه وو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومی په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اعضاوي د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کښې مخلوطېږي یا د اوبو سره مخلوطېږي، او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوط دی. که چېرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کښې د همدې مخلوط په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کېږي، او په هغه اوبو کښې محلول ترې جوړېږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګرانو زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هره برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کښې د دوی اجزاوې چې دي یا هغه توکي دي یا ذرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای شو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومېږي، د فاز سره آشنا کېږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي، او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکې وي، عبارت د فاز څخه وي. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بله کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادېږي، چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اعضاوو هغه جوړوونکي اعضاوې چې سره یوځای کېږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځته راځي، عبارت د کمپمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړوونکو اعضاو نسبت تر یوه ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. یعنی بدلون او تغیرات پکښې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو، چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده. چې د حل کېدونکې او حل کېدونکې حاصل جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو وویل چې په دوو برخو ویشل، یو منحاله ماده ده او بل حل کېدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکي محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کېږي حالېږي، دې ته منحاله ماده وایو. یعنی حل کېدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حالې وي. خو حل کېدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کېږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي عبارت ده حل کېدونکې مادې څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده، کولی شي چې په یو منحلې ماده کښې په مالیکولونو اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه شي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور نور مواد په خپل ځان کشش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي، چې دې ته بیا موږ او تاسو منحل ماده وایو. ازو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کېږي، چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کېږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی سو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکې ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستې دي، خو کېدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربېره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري، چې هغوی مثالونه ښه ورکولی سو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور نور مثالونه ورکولی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو. چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درویو فزیکي ډولونو باندې کولی سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کېږي چې د حل شوې مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره یو څه توپیر لري، هغه بیا هغه محلول ته ویل کېږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلال یاد لرو، چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستی وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یو حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چېرې اوبو راواخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو، کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو قاشقه دوه قاشقه اضافه کېږي هغه حلیږي، او که چېرې د بورې مقدار نور هم زیات شي په دې محلول کښې، دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش شي حل شي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش شوه حل شوه. نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زنکو له مشبو څخه لوړ محلول پېژنو، چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بېرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو، نو دغه مشبوع محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبوع محلول رامنځته کېږي. خو ځینې وختونه دغه پېښه هم رامنځته کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کېدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کېږي او مشبوع څخه بیا لوړ محلول ترې جوړېږي، چې دا ډول خپله یو مشبوع د مشبوع څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبوع څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبوع محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي، دې ته د مشبوع څخه لوړ محلول وایي. الو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو انحلالیت مو پیژندل. اوس راځو د حل کېدونکي او د حل کوونکي مادې تر منځ هغه متقابل اغیز وایو. یعنی کچېرې یو په بل کښې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلېدل په بله ماده کښې، یعنی د هغوی د ذراتو، د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو تر منځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري، چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلېدل چې شي لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پېژنو، چې آیوني محلول څه ته ویل کېږي. آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ، یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت ته چې څخه دی د آیوني محلول څخه دی. یعنی ښه مثال یې که چېرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي. یعنی که چېرې وګورو تودوخې په 25 درجه سانتي ګرید او په 100 ملي لیټر اوبو کښې 14 ګرامه مالګه حلېږي، انحلالیت یې دومره دي. خو په داسې حال کې که چېرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته، کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو، مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.0005 ګرامه په 100 ملي لیټر اوبو کښې حلېږي، چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوو عاملونو سره اړیکه لري. ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکي مادې ماهیت او تودوخه ده، چې په اوبو کښې په اوبو کښې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغیز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله، چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، رالو د لوس د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ، چې موږ او تاسو په لوس کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط، د مخلوط ډولونه، د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغیزه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي، چې د 2 څپې څخه پیل تر 13 څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 12 ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده، په 12 ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده. ټوله بحث په 12 ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کېږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپېژنو. چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکباتو شمېر تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپله د یو کیمیا یوه مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون صابون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړې شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو کچیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څیړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډېر زیات ارقام ته په تېرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش شوې ده رسېدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خرڅونې یعنی واضح دوه پنځوس میلیارده فرانک ته رسېدلي دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د په 1800 کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 40 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې چې په یو اس کښې دوه اس او همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه د اساس چې شوې ده ترتیب شوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر یې مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره چې شي وکړي ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کېدای سي چې خپله ګرانو زده کوونکو دوی یو ډول کوولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اورزنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړۍ کېدای سي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کې چې په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ده، خو د دوی د خپرېدو سلنه چې ده تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 99.95% پورې د دوی د خپرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم شي وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویلې د کاربون عنصر چې د خپل 4 ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولای شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپل 4 اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او همدې ترتیب د کاربون د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځیري کړۍ جوړول دي چې تاسو په دې ځای کښې ویني
موږ او تاسو ویل چې دوی چې خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکې کېدای شي چې وجود ولري. بل په همدې ترتیب دوی د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای شي موږ او تاسو د ټکو په واسطه سرچشکو وښیو. او یو بل ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولی شي خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکرې په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکرې غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي، چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده، چې هایبرید خپله په لغت کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کېږي. او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کېږي، یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنا سره ده. ګرانو زده کوونکو، هایبریدایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای شو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو، چې کېدای شي چې د دوو یا څو بېلابېل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف اوسي. یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای شي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای شو چې په څلورو اوربیټالونو ایس پی ډی او ایف اوربیټالونو کښې شامل وبولو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، هایبریدایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل سوې ده، چې لومړی یې د ایس پی ډول یا هم د ایس پی هایبرید، د ایس پی دوه هایبرید او د ایس پی درې هایبرید. چې راځو د ایس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د ایس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چیرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ضریب یو ده یو په یو کې مساوي په یو سره. موږ وایو چې یو ایس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده، ضریب هم یو ده، یو په یو کې مساوي په یو پی سره. یو ایس جمع یو پی مساوي کېږي په ثابت عدد سره جمع کوو، یو جمع یو مساوي په دوه سره یو ایس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه ایس پی. موږ او تاسو کولای شو چې دلته ووایو چې دی د ایس پی هایبرید چې د هغه خپله د دوه ایس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې دی په هر اوربیټال کې کولای شي چې د ایس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي، او خپله د یو پر دوه د ایس اوربیټال فیصدي کېدای شي چې څه شي اوسي مساوي اوسي. ځکه که چېرې موږ او تاسو د یو د ایس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو وویله هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو، فیصدي موږ او تاسو مساوي په 50 یعنی 50 فیصده دلته د ایس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای شي چې هغه 50 فیصده اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې ده د ایس پی هایبرید ترمنځ هغه 180 درجه ده، ځکه چې د ایس پی هایبرید دلته د ایس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل څه شي دي مزدوج دي، ځکه د دوی ترمنځ هغه درجه 180 درجه ده. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دوه ایس او دوه پی موږ او تاسو وینو، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه ایس پی په لاس راکوي، یا هم د دوه ایس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکوي، چې تاسو یې دلته هغه موډل وینئ او د دوی ترمنځ 180 درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو. بل ګرانو زده کوونکو، د ایس پی هایبرید د هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې د هغه ایس پی دوه هایبرید ده، چې په دې هایبرید کښې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې ایس پی د ایس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکېږي ترې لاسته راځي. په دې ځای کښې د ایس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکېږي یو ځای کېږي او مزدوج کېږي. په پایله کښې د ایس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه، یعنی درې اوربیټالونه سوریه چې شکېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ یو ایس جمع دوه پی مساوي کېږي په یو جمع دوه مساوي په درې ایس پی دوه سره. یعنی دلته موږ او تاسو ته درې ایس پی دوه چې شي په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې دلته یو ایس پی دوه دوه ایس پی دوه درېیم ایس پی دوه درې ایس پی دوه هایبریدونه یې په لاس تاکړه نو په دې ترتیب سره په دې کې د اس پی 2 هایبرید کې د اس اوربیټال چې دا غيو پر درېمه برخه ده تقریبا درودش اشاره درې فیصد برخه پکشي کې لري سلنه او د پی اوربیټال برخه چې دغه تقریبا دوه پر درېمه برخه ده شپږ پته اشاره شپږ فیصد د دوی فیصدی هم سلنه ده او همیشه د اس پی 2 هایبرید تر د اړیکو ترمن ویلانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجه سره ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي نو ځکه د دوی ویلانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجه سره زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د اس پی 3 هایبرید لرو چې د اس پی 3 په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبو هایدروکاربونونو کې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کیږي او په نتیجه کې د اس یو اوربیټال او د پی 3 اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو لبر سره مخلوطي او یو ځای کیږي چې په نتیجه کې د اس پی 3 سلور دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي چې دلته به موږ او تاسو ته یو سلور وچه یا سلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 1.5 درجه سره د اړیکو زاویه یعنی ویلانسي زاویه مساوي ده په 1.5 درجه سره چې په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او درې پی مساوي په څلور اس پی درې سره کیږي یعنی درې دانې یا هم سلور اس پی درې یعنی سلور وچه یا سلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې د اس برخه یې مساوي د یو پر څلورمه برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیستې ده او د پی اوربیټال چې د هغه 50% تقریبا درې پر څلورمه برخه ده او ولادسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل موډل او شکل یې هم ولیدل چې په دې ترتیب سره د اس پی درې هایبرید ده ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې تاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو د سوالونو نوټ او جواب کړئ لومړی سوال د کاربون اټوم د هستې په حالت کې شتون لري او الکتروني جوړښت لري کوم ډول الف ب د ه هیڅ یو دوهم سوال کاربون کولای شي چې اړیکې ولري الف یو گونی اړیکا ب دو گونی جیم درې گونی او دال درې واړه صحیح دي دریم سوال کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي الف د دوو درې سلور هیڅ یو مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري
آزادی ملما زمانو ریاست نوری نیک هلی اومنی د آزادی ملما د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر ملما کړی چې یوازنی هلی د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله امن او ورور ولیده حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده حاجی سید خان وایي پلرونه پر افغانستان د پخواني شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شوه پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوې دي، کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجي صاحب سعید خان واوري. حاجي صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپله ځان د ازادي راډیو اورېدونکو ته وروپیژنئ، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانوم حاجي سعید خان کوچی ده او په کام احمد زما او مونږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان مونږ د دغو نمایندګي کوو د کوچیانو، ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایئ.
مونږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي مونږ کې، د مزوی کې، لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچیانو کې. اوړي کې مونږ خېزو یخو سیمو ته، لکه کاغان، ناران، دسې ضلعه بډاګرام چوړ ورته وایي، هغه علاقه ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دی خوا ته دی وروس جنگ مخکې ختل دی مونږ پلرونه، بیا چې کله دی وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در ختلی، او دلته دی کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې، په همدغه وړی بلته تلو او زمی به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ؟ په ژمي موسم کې به تاسو حتما تللی پاکستان ته، او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې، به زمي به شي سو، نو د اوښو له لارې مونږ به خپل سامانونه په اوښو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته مونږ راتلو، زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هېوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و، دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده، هغه مونږ پسې راغله او بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو وویلې، د اوښانو مو یادونه وکړله، کله چې داسې لرې مزلونه مو کول، خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو اوښانو ته ضرورت درلود، اوس هم اوښان ساتئ که نه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې دي، کشمیر علاقې چې دي، کاغان، ناران، دا ډېرې سختې دي، په دغو کې کچرې، آسونه او خرونه د دغو له لارې مونږ هغه خپل مشکلات او هغه خپل ضرورت رپ کوو.
معمولا ډېر رمه چې لري، یو کوچی څومره رمه لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولی شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده، اوس یو سړی سل ماله لري او بل سړی اته سوه ماله لري، دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی وس مطابق اته سوه ماله چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله، یو نیم سل ماله، دوه سوه ماله غو ته ورکي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې ستا له وسه یو بل سره په صحیح قیمت ورکي، اختره پورې یو نیټه یې هغه ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا چې کومه ګڼه کورنۍ په خپل ساتي، زمي کې د جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوسه ورداوې ورکوي، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي، ځکه هغلته آزادې سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو د بل لاس نیسي؟
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دې کې مونږ کې چې هر سړی غریب شي یا ولویږي، نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه، یو له بله مونږ کومک کوي، ډېر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاسه ورکوي یا لاس چې وویلې چې سړی ولویږي، غریبیږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان دا داسې غټه بیماري راشي، یا بدبختانه په غمنی او بدی دښمنی راشي، داسې انسان دا خو په هر ملک کې، په هر جي کې، په یو انسان باندې خدای یو آفت راشي، یا دې تندر راشي، یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې به یو بل منغه کوو، یو ټولنه جوړ کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې پار کوم کې خپل خپل مشر منګ لرو کنه، ډېر څلوېښت مسیران دي. بیا په دغه ټولو نمایندګي تقریبا مونږ څلور کسان کوو، حاجي صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجي محمد امین نومیږي. بس مونږ سرپرستی بیا د دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنو ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی مونږ خو زده شي، لکه د دغه وطن شناختي نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا رکاوټ راشي، د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسوو. یا داسې بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې، د دښمنۍ یا داسې یو غټه خبره راشي، نو دغه جوی ته د مونږ کوچیان بیا خپل کار پرېږدي، هغه ته ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چې ورایساره کړي.
هلته تاسو کوم اسناد لرئ آزادانه کولی شئ هغو ملبندونو ته ولاړ شئ یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلق په هغه وخت کې د وروس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 له وخته ثبوت اوس موږ سره ستاسو کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی. بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو، د موږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي دا اوس هم. او موږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کاټ یو پولیسي نیسي او اسناد انسان هم لري، بس دغه نه موږ خلک لري. او بیا چې کله دغه د افغانانو کاټ سلسله شروع شو، د کاټو رس جوړ شو، نو د موږ خلکو اکثریت دغه پیور کاټونه جوړ کړل. د افغانانو
د کاټونه چې جوړ کړي دي، یعنی په هغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي.
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو، دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستاني منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستي په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي. تا کله موږ دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلوماته په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو، ډیپورټ سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان ونیول شو. او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دی ونیول سی او هغه دی ډیپورټ سنټر ته لاړ سی او هغه دی ډیپورټ سی. اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو، ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای. موږ لښ په یو ځای، شل په بل ځای، پنځو ورځې بل ځای، ځکه کوچیانې د مال لپاره ګرځو کنه. او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی، تانی تلاړ سی، جیل تلاړ سی، ډیپورټ سی. نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو هم په ډیر کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړی نن ټلیفون راته وکړ چې د ما شپږ سوه میږې وې، دا نن هم خبره درته کوم، او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلور روپیو کې، ما ته یوه روپۍ میلاو شوه، یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله گواه ده ډیره په افسوسه خبرې وکړې په کام کلخیلو او د ما خپل طبیعت ډیر په خراب اوسه په سړی.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره دې چې ډیر څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړی؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسی دغه بلتون هم نه دراغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یو پالیسی جوړه کړې چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی په دې کې د کوچی او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته. بس څوک په مخه ورسي او مغه نیسی یا ډیپورټ سنټر ته ولي یا روپۍ تر واخلي یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلي یاست، څرځایونه معلوم دي، په اوړي کومو سیمو ته تللی، په ژمي کومو سیمو ته تللی، کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د موږ کوم هغه دي مثل دا حکومت سره ستا کورم ایجنسی کې د موږ د شاسناد لرو شو دی یو سرکاري غره دا موږ دا غره ټیک کړی مثال مختل تاریخی اسناد منگا ورسو سی کنج تا ورسو آغا وای سی منگ تا در لبارا ندا تر شپران پوری زت للی ما آغا وای سی منگا جزی چیپ کمیشنر تا زخپلت للی ما آغا وای منگا جزی یونیسیار تا زخپلت للی ما آغا وای منگا جزی آرڈر منگ تا لپاسا دا آغا لپاسا جای منگ تا وست معلومات نکی گی سی آغا کم دروازه دا و کم جیتا منگا لارسو
پر طول که تاسو کوچان طول لهم دغا سی ستونز سر مخامخ دی که یوازی دا پسیم پوری ترلی وی چی پا تیر بیاده خیبر پختونخوا پا هغو سیمو که چی حال تا یو چی ناکراری زیاد وی آل تا یا هغا سیمی چی دی پاکستانی چارواکو تر کنترول لاندی دی حال تا دغا کوچان لدغا ستونز سر مخامخ دی او که پر طول که
د پاکستان څلور صوبې دي په څلور صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو رمی پاتې شوې دوی ونیول شو دوی ډیپورټ شو او دغه رمی لکه لنګې میږي بیا د بې ماتې بلار بې میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرض ورکړي دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغه ته یې بدلې کړي او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغه سیمو ووتل څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست
بالکل داسې خلک سه نیم د کشمیر کوچان دي کشمیري مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي او نیم گجر ورته وایي د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو گجر دي کوچان دي دی ورسره موږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو مړې ژوندۍ ورسره لرو راس او درس ورسره لرو یو له بله خواخوږي ورسره لرو ځکه چې موږ د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده
په دغه حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یي مخ
نه نه هغه ځکه نه دي چې هغه خپل ایمینی لري خپل انتیل لري هغه په ټیټ لیول کوچان دي هغو چا سل مالی دي چا دوه سوی دي چا پنځوس دي ځکه هغه داسې دي لکه یو استاذ پورې چې شاګرد دي داسې کوچان دي
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي
کولی شي هغه چې موږ باندې ډېره سخته موږ په بعضې خلکو راشي هغه وایي چې د تا رمه د ما رمې ته را ګډه کړه ته ځان یې وخوا کړه او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي افسوس را سره وکړي نور هغه خلک هم بېوسې دي کوچی خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومت ته لرې دي له سیاست ته لرې خلک دي په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي خو موږ سره خپله خواخوږي څرګنده کړي بس هغه هم راځي را سره وښيي
حاجي صاحب دغه کوچانی ژوند سره ډېر خلک آشنا نه دي که داسې په لنډه راته ووایي چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی
دغه خبره ده وروره چې هر سړی په هغه خپل ځای کې خوشحاله وي اوس چې موږ د خیمې ژوند د موږ زندګي د کېږدۍ ده تر اوسه پورې دا له پنځه سوه کلو نه واخله تر ننه پورې د موږ هغه کېږدۍ په بنګله نه ده بدله ځکه بنګله کوچیتوب سره نه شي ګرځېدی موږ سره خپله خیمه کېږدۍ ګرځي که نه موږ دا خپل ژوند کې خوشحاله یو خو دغه خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پرېږدي بس د سیاست ښکاره شوي اوس په دغه موږ ته افسوس درېږي
دغه کېږدۍ کې مو کوم بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوې ټکنالوژۍ آیا دا مو هم کېږدۍ ته ننویستلی دي که نه
بالکل اوس شمسیانې راغلي دي بیټریانې دي سهولتونه زیات شوي دي او موږ خپل الکان په سکولونو کې اچولي بعضې غټو کورنیو په مدرسو کې ما چولی نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده.
یعنی ټلویزیون نه لري؟
نه 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 ټلویزیون کار نه کوو، نه لرو. دا کوچی کې دا ډیره جایب خبره ده.
ښه، تاسو ویل چې خونځیو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي، کله چې خونځي ته ځي تاسو دغه رمې څوک پیایي؟
دا د چې اوس یو کور کې لس فامیلی پنځه فامیلی نیم کور پاتې شي په اریپور منچیرا پینډۍ پېښور په سیمو کې لکه سپینګیری پاتې شي او دا بوډاګان پاتې شي دغه ماشومان اسکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیځي. هلته غرونو کې ډېر ښه سهولتونه دي، ډېر ښایسته بندونه دي، بغو کې پیایي په خپله خلو شپانۍ را سره مزدورانې بعضې خلک یې خپله پیایي بعضې په مزدورانو پیایي.
تاسو شپانه هم لرئ؟ شپانه څوک دي؟
کوچیان دي، کوچیان دي. و دې کې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم دي مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپنی کوي مغه موږ سره رمې ته ای.
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې پاتېلې وی چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي؟
دا موږ ته اندازه لګیږي چې کاغه نارا نارا کته سودیر سیزن موږ ته معلومات دي. باج وخت موږ منچره کې میاست یو نیمه تیل کو د سه پسلو سیزن موږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکته سو چاریکا سور توای ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي په تیجنګ خواته لاړ شي، څوک دي په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي. نو اډیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي مغه علاقه ته لاړ شي بیا چې بسرلای شي څوک دی هریپور ډیم ترا شي تربیلا ډیم کې دلته شپتلی کری خپل رمی کې سری او بعضی خلک دی عمل ته پسلون ورته اخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږي هغه ځکه وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د هرې میاشتې معلوماتي د هرې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو ته روان شو. زو په مخه
خپل د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوي؟ د شیدو مستو د پلورلو لارې او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل ځای ته ځي هلته مثلا کوم پسه خرڅوي میګا وزه؟
موږ خو شیدې او مستو کورت غوړي د خپل کو په خپل استعمال او دا د خرڅ کار نه کوو او نور موږ چې باز خلک کسانې ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانې میګي نه لري دغه نران لري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چا چې 200 میږي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران لري. نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډیره بای کوي هر کوچی 500 لکه 1 کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغیر لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې.
د رسم او رواجونه مو په څه ډول دي؟ کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ته رسیږي او غوړی واده کوي او زوی ته واده وکړي رسم څه ډول دی؟
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کاله مخکې د موږ رواجونه 100 کاله مغه رواج هم ده اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپینګری ورولو د لور پلار ته په ډیر احترام او په عجزۍ په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیخې د دوستۍ د خپلوۍ زړه کیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ همڅنګ بولو موږ سره خیخې وکړه دغې لارې خیخې کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس واده په مغه سیستم کوو.
دغه رسم او رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوي پیسې ورکوي؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي که څنګه؟
نه په دغه وخت کار کې خپښتنه د وکړه ورور ډیر بدلون راغلی دا نن نه ما خو نه یادیږي سل 200 کاله مخکې بس چا خیخې وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې په مقابل کې به میګې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به ورکولې اوس صرف روپۍ ورکوي آن دې روپۍ ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا ځکه خلک له دینه ډېر خبر سو دغه ځای ناروا بولي دغه ته موږ ولور وایي د خور او د لور روپۍ اوس موږ شاري چا وس کیږي هغه خو بیخي نه اخلي او بعضی چې اخلیم دومره روپۍ واخلي چې هغه خپل لور ته سامان ته وکی او هغه سامان سره خپل کور جګه کی د خسر کور خواته نو اوس دغه چې کارونه نسته.
دغه تاسو چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوي؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لري روغتونونو ته؟
بالکل وروره منګه د خدای شان دا وز اول زخپل ال اسلام آباد واخل ال کاغان ناران پوری 15 ډیر سکال په فوت للیما وراغلیما دی ار کلی خلک دی ار بازار کې هسپتال دی ار جای معلومات چرته شاباز سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي منګ دی یو مریض سره دوو درې زو او هغه ته معلومات دی هسپتال بس هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې ژوندې هسپتال یې ته منګ مریض ولو
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپی ورکو روپی اخلي او دواندار مریض تی بیا سرکاری اسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا سی بیا من سره می اسپتال کې دا سیستم نوسته چې تا غوانه کو پاکستان ہے
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده لدې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټول کې دغه وضعیت څه ډول ګوري آیا کچیر هم دغه کې همداسې کړکیچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکیچنې شي فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي
مونږ ژوند تریخ نه تریخ سوی ده ډېر خدای ګواه ده مونږ په دغه کې نه وو د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نهسته افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور باله او بولو دغه عوام مونږ سره داسې وو لکه د یوې مور او د یو پلار زمن چې کوم دغه حالات و شروع شو منګ ډیر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو ته لاړ دی باز وخت دی ډیر روپی په بدله کې دوی را خلاصي نو دغه سخت سرګردانی سره منګ مخامخ شوی نو د منګ غږ له وسه د سې جای نسته چې هغه د منګ غږ اوریدلې او د منګ په باره کې هغه خلکو څه سپارش کړی نو منګ چې چا ته وای هغه وای دا پالیسی د ټول افغان لپاره یو ده مونږ ورته وای مونږ کوچیانی مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو وړی به هغه چې تلو بیا هم چې تاسې افغانیان بولې ښه د افغانیان مونږ هرې اوسره 500 200 300 میږي دي نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای تللي وای او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو خو ډېره سخته نه سخته مجبوري راغله نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره داسې یو وخت راغی
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپور شوي دي ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي
بالکل اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نهسته چې پلار نیکه به بلد مونږ د هغوی نومونه پاتې دي زارجا تور چیر د اوښانو له لارې بتله هغه مالونه خو افغانستان ته نه ورسره پرېږدي دوی ډیپورټ کړو مال نهسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ شو کې کندهار له لارې لاړ کندهار په سیمو کې دي که د تورخم په له لارې لاړ کابل او د رنګرهار په سیمو کې دي عادي ژوند تېروي پراته دي په یو ځای باندې
یعنې هغوی هم بېرته غواړي چې را شي ځکه چې رما ورسره نه وي کوچی به هلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې مونږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونه دا اپیل ده چې مونږ غرونو کې ازادي په پاسه هم ازاد ژوند تېر کړو او دلته هم ازاد ژوند تېر کړو خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه هم نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ کېروره
حاجي صاحب وروستۍ خبره مو وکړي څه غواړئ له چارواکو له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغوی څه کولی شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
غوښتنه خو د مونږ اواز وړکی د هر چېرته نه رسېږي خو د مونږ اواز د اله د دوی غوږو ته به غټ اواز ورسوي د دواړو ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایمه چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس زاروي نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام څخل تګ را تکاو نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
فلسطيني لي بني در بسيما خشبو خشبو بقما بقما جسو بالقل يتنارو دا قدمونا قلابي شني توربانا دي بعد مسترقي دي بزل چاك لقبينا Yeah, my love.